سلیمه شي د ډي وي په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله ویم نن د جمعې ورځ د کال 2021 او د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یا د ورځې 11 بجې دي. د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د لوی خیبر پښتونخوا د افغانو میرمنو د ستونزو په اړوند او د افغانو ښځو د غږ په اړوند وي چې تاسره وار په وار هره اونۍ شریکوو او د دوی په بیلابیلو ستونزو باندې غږیږو. افغانستان کې د طالبانو واک موندلو وروسته ګڼ شمېر میرمنې په خپلو کورونو کې بندې پاتې شوې دي. هغه میرمنې چې کارونو ته تللې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې کارونه کوله، د دې ترڅنګ پوهنتونونو ته تللې، جنکۍ ښوونځیو ته تللې، تر اوسه د دوو میاشتو څخه هم ډېره موده شوې ده، خو طالبانو په وار وار ویلي دي چې دوی به حال ورکوي او دوی به اوضاع ګوري، حالت به څاري او بیا پس له هغې به میرمنو ته اجازه ورکوي. خو بیا ځینې انتقاد کوونکي او افغاني فعال میرمنې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري او وایي چې د طالبانو دا خبرې بهانې دي او مبهمې خبرې دي چې لا تر اوسه د دوی راتلونکی نه دی معلوم چې څنګه به کیږي. خپله نه یوازې د افغانو میرمنو نورو ټولنیزه ژوند باندې اغیز شوی دی پس له هغه چې طالبان راغلي دي او د افغانستان واک یې موندلی دی. د اګست په 15 نیټه ځینې ښوونځي هم تړل شوي دي. هغه جنکۍ چې د شپږم صنف څخه لوړو زده کړو ته ځي هغوی نه توانېږي چې ولاړ شي ښوونځیو ته او خپلې زده کړې وکړي. نه یوازې دا بلکې ځینې نورې چارې چې د افغانو میرمنو لپاره وي او په تیرو 20 کلونو کې ځینې حقوقي او قانوني حقونه دغه افغانو میرمنو ته ورکړل شوي و هغه هم اوس مبهمه دي او نامعلومه پاتې دي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې 2 د امن کورونه و چې پکې افغان ښځې اوسېدلې او هلته د پناه ځای لپاره تلله او پناه یې اخیستل. د هغه میرمنې وي چې په کور کې ورسره تشدد شوی، ظلم شوی دی او د دې ترڅنګ د سخت کورنۍ تشدد او ظلم سره مخ شوي ښځې دي چې هغوی به دغو شلټر هومز یا د امن کورونو ته بتلي او هلته به د پناه ځای اخیستلو. په دې کې په سلګونو داسې میرمنې وي چې د خپلو بچیانو سره هم هلته اوسېدلې، خو کله چې طالبان راغله او د افغانستان واک یې ترلاسه کړ نو دغه میرمنې او دغه ټول د امن کورونو دروازې وتړل شوې. د دوی پر مخ او دوی بیرته هغه کورونو ته ولېږدول شوې چیرته چې دوی باندې تشدد کېدو او دوی سره ظلم کېدلو. هم په دې اړوند باندې نن موږ دغه خبرونه مخ په وړاندې بیایو. په دې خبرونه کې به زموږ سره میلمانه هم راځي، یوه میلمانه چې درانی جاوید وزیری نومیږي، هغه د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د مرستیاله وایانده وه او په هغې حکومت کې کار کوو. دا به زموږ سره راځي او موږ سره به غږیږي په خپرونې کې په دې موضوع باندې. دې تر څنګ په دې خبرونې کې نورې مرکې مو کړي وي. جوي مرکې د فهیمه سرفراز سره مو یوه مرکه کړې ده. فهیمه سرفراز یوه افغانه ښځه ده چې هغه هم د کورني تشدد ښکار شوې ښځه ده. د هغې پر مخ تیزه پاشل شوي دي، هغه تور لګوي چې دا د هغې پخواني میړه ور باندې تیزه پاشلی دي او د هغې مخ یې خراب کړی دی. هغه هم خپله کیسه شریکوي چې کله هغه مجبوره شوه ولاړه د امن کور ته او په دغه امن کور کې ډیر خوندي احساس کوونه. دغه مرکه به هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د دې تر څنګ د امن کورونو مرستیال مشر چې د وومن فور افغان وومن د ادارې مرستیال مشر دی، کیوین شوماکر نومیږي، هغه سره مو هم خبرې کړې دي چې د طالبانو د واک موندلو وروسته افغان ښځو لپاره امن ځایونه څنګه شوله، کله وتړل شوه، ولې وتړل شول. دا ټولې پوښتنې مو کړې دي نو وار په وار به ستا سره د دوی ویډیو او خبرو تفصیل شریکوو. راځئ چې غوږ شو چې د دې پوښتنو ځواب یې څنګه ویل دی کیوین شوماکر. د یوې لنډې دمې وروسته به راځو او دا باورو.
دیو سره اوسی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالشامو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا از د لنډې د میروسته څنګه چې تاسو سره مجمنه کړې و چې د کیوین شوماکر چې د وومن فور افغان وومن ادارې مرستيال مشر دی د دغه امن کورونو په اړه وند پوښتلې دي راځي چې د هغه جواب ته پک شو.
Unfortunately Taliban movement
la bada marga da talibano tahrik aw da afghanistan dere khalak da khazu la para da panaze da faaliyat pa ala dere galat fehmai lari dui pade bawari di che khe khazi ha gadi che pakor ke patishi kasa ham ali ke da tashaddud dake ya har rangawi aw panaze da ha khazu zede che bad kirdarawi la di amala da kabul da rapar zedalo sa khawrusto yow mauzu dawa چې نوې ادارې د خزو لپاره د ټولو هغه پنازیونو د بندیدو غوښتنه کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي لکبله حل ته تللی وي. مونږ هم دې ته مجبور شو چې ټول د امن کورونه وتړو او له بده مرغه له همدې عمله په هاغو کورنۍ کې چې تشدد کوونکې غړي وسی هغوی ته دغه زمينه برابر شوه چې د خپل کور میرمنې ووهي او تشدد پی وکړي. په ځینو کورونو کې سخرګنۍ په نو واده شو ناویانو سخت ظلمونه کوي.
Organizations that have been involved in providing services to survivors of domestic violence.
د خاغلی کیوین څخه موږ وپوښتل چې دغه اداري پسل طالبانو د راتلو دغه د امن کورونه څنګه وتړل شو او د دې ترڅنګ یاد دغه میرمنو پاړان دی خنه هم لري چې بیرته خپل کورونو ته لیک ډول شوې دي او کنه نو هغه څه داسې جواب وله.
So the issue is I just want to walk you through a few things. First thing is that these shelters
د امن د کورونه د برابر حقونو د سیستم لپاره کارکونکو ادارو برخه دي. موږ په ټول هیواد کې د کورنۍ مرکزونه او کورنۍ ته د لارښودنې مرکزونه درلودل. کورنۍ به موږ ته د هر ډول مسلې سره راتللې. موږ به هڅه کوله چې منځګړی تو بوکړو او هڅه وکړو چې ستونزې د مشاورت ټولنیز مشاورې او جرګې یا کورنۍ مکالمو لاره حل کړو او کچري لدې لارو څخه مشکل نه حلېدو بیا به موږ دغه میرمنو ته په خپل مرکزونو کې پنازه ورکړو. پامن کورونو کې دوی ته د عدلیه او خزو چارو وزارت لاره خپل اساسي حقوقو او نورو حقوقي مشورو ته هم لاسرسی لرلو. همدا اوس په افغانستان کې هیڅ فعال حکومت شتون نه لري او د طالبانو ادارې ټول پنازینه د ته اړکړي چې خپل دروازې وتړي. نو په عملی توګه د پنازینو تنظیم کوونکو ته هیڅ لار نشته چې د هغو خدماتو په وړاندې چې دوی په تیر کې وړاندې کول مخ په وړاندې لاړ شي. د دې په نتیجه کې زمنګ ډیر پناه خستونکو خپل کورونو سره بیرته د مجبورۍ نه یوځای شوی دي او ځینې په خپل افخه سره یو ځای شول او ځینو یې د وټل بل لار هم نه لرله.
Try to bring justice to the Afghan society.
هندار از د خاغلی کیوین څخه پوښتلی چې په افغانستان کې کوم دوه د شلټر کورونه و چې په بیلابیل ولایتونو کې و حالت په سلګونو میرمنې وسیدلې او دوی ځای اخیسته نو دوی اوس چیرې دی؟ آیا د غیداره ور سره په تماس کې ده او کنه؟ آیا دوی خوندې دي او کنه؟ نو راځي وګورو چې کیوین څه ځواب وایي.
Extremely. I think the Taliban has a lot of misinformation.
موږ د خزو په اړه ډیر اندېښمن یو ځکه چې طالبان ډیر غلط معلومات لري او دوی په دې نه پوهیږي چې د پنازینو فعالیت د لویدیز او ختیځ سره هیڅ تړون نه لري. دا یو نړیواله مفکوره ده او په سیمه کې نور ټولو گاونډي اسلامي هیوادونو کې لکه سعودي عرب، متحده عربي امارات، پاکستان، بحرین، ایران، لبنان، مصر، مراکو او داسې نور چې د شریعت قانون پکې عملی کیږي دغه مرکزونو ته په هیوادونو کې اجازه ورکړي. طالبانو ته غلطه مفکوره ورکړل شوې ده. دوی نه پوهیږي چې د امن کورونه یو غربي پروژه نه ده چې خزي بدکردار کړي بلکې خزي خوندي ساتي.
همداراز د امن کورونو په اړوند مو پوښتل دي چې آیا دوی نوې کیسونه قبلې قضیه قبلوي او کنه. که څه هم تاسو د کیون خبرې واورېدلې چې دغه شلټر کورونه یا د امن ځایونه په ګرده ولایت کې ولایتونو کې او په ګرده هیواد کې تړل شوي دي او طالبانو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې دوی دغه کورونه پرانستي وساتي. که څه هم موږ هم د ډیوې څخه هڅه وکړله او ټلیفون مو وکړو د طالبانو ځینې مسؤول چارواکو سره په ځانګړي ډول عبدالواسع سره اړیکه ونیوله، خو هغه وویل چې دی اوس د دغو انجیوګانو مسؤول نه دی او ورته معلوم نه دی چې بل مسؤول څوک دی. که څه هم په کاغذ باندې لیکل شوي چې عبدالواسع د دې مسؤول دی، خو البته موږ ته د ځواب راکولو څخه ډډه وکړله. خو موږ د کیون څخه په دې اړوند نور هم وپوښتل، راځئ چې ځواب ته غوږ شو.
So the issue is multi
پزرګونو خزي او ماشومان با اغیزمن او وزپل شي. هغه خزي بل ځای نه لري چې لاړ شي. افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی او ډیر ادارې او مالی سرچینې هم نه لري. ډیر داسې مېرمنې چې دا غوي د بے وسۍ نه ناوړه ګټې پورته کیږي، د وترلو لپاره هیڅ مالی مرسته هم نه لري. ډیر دغه خزي د خپل حقوقونو د پوهیدلو لپاره زده کړې نه لري، نه دی خبر. ډېری دغه خزي هیڅ کوم چاره نه لري. دا امن ځای نه یوازې خزو ته بلکې دا غوي ماشومان ته هم خوندي چاپیریال برابروي.
دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه دا استاذ قربانه منزه شهید يم. دغه خبرونه به مخ په وړاندې بوزو او استاذ د مالټیا څخه هم مننه کولای شي چې په فیسبوک باندې کوم تاسو پښتني هم لري د ملمنو څخه او روسه کولای شي چې هغه هم ولیکي. موږ به کوشش کوو چې تاسو ځینی پښتني په خبرونه کې هم شامل کړو. د افغانو میرمنو په اړوند غږیږو او په دې خبرونه کې برا سره ملکیږي دورانی جاوید وزیری چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایاند او د هغې سره به د میرمنو د حقونو په تړه غږیږو چې هغه وخت چې د طالبانو حکومت نه وو او هغه وخت کې کوم حقونه میرمنو ته ورکړل شوي وو او دوی کومو حقونو ته لاسرسی درلود، او اوس که موږ هغه مقایسه کړو څه توپیر لري. په دې باندې به هم غږیږو، خو زموږ سره یو ریپورت هم دی چې په خبرونه کې به اخلو. خو لومړی زو د یوې لنډې دمې ولورته زو د ریپورت ولورته چې د ملګری ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د افغان خزو او د جنکیو لپاره د عالمی همکاري یا د نړیوالې همکاري د انوان لاندې یو غونډه راغوښتي وه. په دې کې ورسره د ملګری ملتونو لپاره برتانیا، قطر او د کاناډا مستقله حکومتونو سره د جارج ټاون انسټیټیوټ فور وومن پیس اینډ سکیورټي هم ملګری وو. په دې غونډه کې افغان خزو هم ګډون درلود چې د افغانستان د پارلمان په خوانی خزي هم په دې کې وی او دغه غړو هم په کې خبري اترې کړې دي. راځي چې تفصيلي د سمین احسن څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو او بیا به زو د ملمنی ولورته.
د افغانستان د پاره یو نوی باب د افغان خزو او جنکو د ملاتړ په لړ کې عالمی همکاري یقیني کول. د دې نوم د لاندې دغه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د 2021م د پاره د خزو امنیت او امن په لړ کې د ملګری ملتونو یو آزاد بحث هم روان دی. په غونډه کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو پس د افغان خزو د پاره ورپېخو چیلنجونو او د عالمی ټولنې جواب په حق لا بحث وشو. په غونډه کې موجود برتانیا د وزیر اعظم د پاره په جنگونو کې د جنسي تشدد د مخنیوي د پاره خصوصي سلاکار لارډ طارق احمد ویل ک طالبان په رسمي توګه پیژندنه غواړي نو عالمی قوانینو او معیار ته به پام کوي او گاونډي اسلامي ملکونه به هم په طالبانو د نظر ساتلو په لړ کې خپل کردار ادا کوي او د طالبانو د اسلام تشریبه چیلنج کوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د قومي اسمبلی نائب صدر او د طالبانو سره د مذاکرات کوونکي ډلې غړي فوزیا کوفي هم په غونډه کې موجود و. هغه ویل تمه کېده چې طالبان وس بدل شوي دي، خو په حقیقت کې طالبان وس هم هغه دي چې پخوا وو. خو کنړی وس انساني امداد د تقسیم په وخت کې د ټولنې د هرې برخې د ضرورت خیال ونه ساتو نو حالات به نور ګډوډ شي.
The reason we are here
موږ نن د مختلفو غړي هوادونو سره د لیدو او هغوی ته د ویلو لپاره راغلی یو چې په افغانستان کې د ښځو او انساني حقوقو ته د خپل هوادونو لپاره یو قومي خطر په نظر وګوري، ځکه چې دا یو سیاسي یا سماجی مسله نه ده، بلکې د امنیت مسله ده. که په افغانستان کې ټولو ته ځای ورکوونکې حکومت یې په خاص توګه ښځو ته، نو دا به د نړۍ لپاره یو باوري ملګری جوړې دی، خو په حاضر وخت کې داسې نه ده.
د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي ناهید فرید اویل په افغانستان کې د انساني حقوقو د سارنې په حق له معلوماتو یا ډیټا راغونډولو هیڅ تنظیم نشته. د سیول سوسایټي خلک خپل کار نشي کولای، ځکه نه معلومیږي چې سروان دي. په دې حالاتو کې په یو ان کې افغانستان ته تا د طالبانو واکې راتلو پس د نمائندګۍ ورکولو په حق له ناهید فرید اویل
I don't know if we want to
ځنیم خبر چې نړۍ په تاریخ کې د لیکل غواړي چې دوی یو داسې حکومت بلکې د خلکو لزای ورکول غواړي چې د افغان خلکو د خزو د هغوی د وقار او د هغوی د ارمانونو احترام نکړي.
هغه د یو ان د خپلې مشرۍ د لاندې په افغانستان کې د انساني حقوقو د سارنې په لړ کې د یو آزاد او مضبوط مکانیزم د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان په خوانی ډیپلوماټا اسیلا وردکوم په دې موخه موجود و. هغه په خپل وار اویل د ملګری ملتونو نغواړي چې د طالبانو سره د خبري وکړي او خپل اثر د پی استعمال کړي.
I just would like to ask United Nations and also all member states
ک تاسو هغه ته نمائندګي ورکول غواړي نو شرایط پکې دی. دا شرایط په انساني امداد نه دی په کار چې افغانانو ته دا وخت ډیر ضرورت دی، بلکې د طالبانو په پیژندلو په کار دی. د عالمی ټولنې نه دا هم غواړم چې د خزو د تعلیم او په آزاد د ژوند لپاره چې کوم لوزونه طالبانو په 2019 کې په قطر کې کړی وو هغه پوره کولو په خاطر په دوی باندې فشار راوړي.
په غونډه کې د افغانستان نه د یونا مغړی او د نورو ملګرو ملکونو نمائندګانو هم برخه واخیسته او د افغان خزو سره د هغوی د حقونو په جنگ کې د ملاتړ ژمنې وکړي. د دې غونډې ترڅنګ چې د 2021 د پاره د خزو امنیت او امن په لړ کې د ملګری ملتونو یو آزاد بحث هم روان دی، په هغه کې د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس وویل یو ان په افغانستان کې د خزو او جنکو د حقونو د دفاع لپاره خپل کارونه جاری ساتي.
And in Afghanistan, the UN is staying
موږ په افغانستان کې موجود یو او د طالبانو سره خپل ټولو همکارو کې به د خزو د حقونو د ودی او دفاع لپاره کار کوو. موږ به تر هغه نه صبرېګو تر سوچي افغان جنکی خپل سکولونو ته او افغان خزي خپل روزګارونو ته نه واپس شوي او ژوند یې معمول ته نه راغله.
سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
چ په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به زموږ سره دورانی جاوید وزیری هم ملګری کیږي او دا غوي سره به هم غږی ګو. هغه خپل هم له افغانستان څخه وتلې ده او اوس کډواله شوې ده، البته امریکای ته راغلې ده. او هغه په کوم حالت کې وتل، ولی وتل، ولی مجبور شو چې افغانستان پریږدي او راووزی، دغه ټولې خبرې به هغه سره هم کوو. د دې ترڅنګ د خزو حقونو ته څنګه ګوري چې تیر حکومت کې خزو کوم حقونه هغوی ته ترلاسه وه او دوی کوم قانونونه ورته شتون درلودلو د تشدد د کورني تشدد په وړاندې څه قانون و د دې تر څنګ نور دغه ټول مسایل به د هغې څخه غږیږو معلومات به ترې اخلو او زموږ سره به په خپرونې کې مل کیږي خو موږ د یوې افغانې میرمنې فهیمه سرفراز سره هم خبرې کړي دي هغه دا مهال د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې اوسیږي له بده مرغه هغې سره ډیره بده پیښه څو کاله وړاندې شوې وه په کابل کې کله چې هغه یو سړي ته واده وه او هغه خپله دا قصه کوي چې هغې ډېرې ستونزې درلودلې او په کور کې ډېر تشدد پرې کېده نو هغه مجبوره شوه چې خپل زوی واخلي او بیا لاړ شي امن کور ته او په دې شلټر ځای کې هغې ډېر ځان محسوس خوندي احساسوه له بده مرغه مخکې د دې چې هغه امن کورته لاړ شي د هغې پر مخ تیزاب وپاشل شوله او دا د نامعلومو کسانو لخوا وپاشل شوه خو فهیمه تور پورې کوي چې دا د هغې پخوانی میړه ورباندې تیزاب پاشلی دي او دغه کسان یې ګمارلی و چې د دې سره دغسې یو چلند وکړي او بیا وروسته په ټلیفون ورته د دې اقرار هم کړی دی چې ما دغه خلک ګمارلی و ستا مخ مې در خراب که فهیمه سرفراز که تاسو د دې تصویر وګورئ هغه ډیره یو ښکلې میرمنه وه او له بده مرغه د هغې مخ ډېر زخت خراب شوی دی او هغه تل خپل بدې خاطرې یادوي او د هغې په اړه غږیږي خو کله چې موږ ورته وغږېدلو چې دغه د امن کورونه وتړل شول د ښځو پر مخ نو د هغې غبرګون مو واخیست او هغې سره مو خبرې وکړې راځئ چې د هغې دغه خبرې په ګډه سره په دې مرکه کې واورو وګورو او بیا به راځو د دورانۍ وزیري ولوري ته او هغې سره به خپرونه مخ په وړاندې بیایو
فهیمه تشکر از
وخت ستړي مشه میرمن فهیمه مننه له وخت را کول مو تاسو یو افغانه خزه او د کورنی تشدد ښکار هم یې دا مهال افغانستان کې د خزو حقونو ته څنګه ګوري او د دغه خزو په اړه څه احساس لري
شرایطی که فعلا پیش اومده در افغانستان
اوسنی شرایط چې په افغانستان کې دی ټول نړۍ شاهد ده چې د طالبانو تراګرو د حکومت په پای کې لا دومره پر مرمنو ظلم او ستم کیږي دا خو لا تر اوسه سم ځای پر ځای شوی نه دی چې دومره د ښځو حقونه د خپو لاندې کې یو حکومت یې جوړ شو نو ښکاره خبره ده چې د ښځو حالت به ورځ تر بله خرابیږي
شما چه احساس دارید
تاسو د حق و خزو پا اړه څه وایست او څه احساس لري چې د امن کورونو څخه بیرته لیږدول شوي دي تاسو په خپله هم د یوې لنډې مودې لپاره د امن کورونو ته پناه وړې وه تاسو هلته څه ولیدل ښځو څه احساس درلود
که څه هم زه د لږې مودې لپاره د کابل په شلټر کې وم د امنیت په خاطر د دې لپاره چې زه خوندی اوسم هلته مې پناه یوړه او هغه خزه چې هلته ما ولیدلې هغوی د ډیرو شرایطو برسیره هم ډیر خوشحاله وي په دې خوشحاله وي چې په امن کې وي دا هغه خزه وي چې ژړل به او کیسې به یې کولې چې مونږ به وهل خوړل مونږ ژوبل شو تر دې چې دغه د امن کورونو کې زمونږ درملنه وشوه او له بده مرغه داسې میرمنې هم وي هلته کې چې د هغوی کورنۍ دوی نامشروع کارونو ته په زوره مجبورولې نو دوی مجبوره شولې چې له کوره وتښتي او د امن کورونو ته پناه یوسي زه په حقیقت کې اوس د هغو ښځو حالت ته سخته اندېښمنه یم چې هلته اوسیږي او خوندي احساس یې کو او اوس هغه کورونه تړل شوي مونږ خو ټول پوهیږو چې په افغان ټولنې کې که ښځه له کوره ووته نو حتی د غیرت په نوم وژل کیږي هم او هیڅوک ورته څه نه وایي زه ډیره پریشانه یم چې آیا هغه میرمنې به اوس ژوندی هم وي او که نه
اطلاع پیدا کردم و چند روز پیشی که خانه امن و یا همو شلتر بسته شده و زنان به خانه شده
لکومی مده چیز خبر شما چه داغ شلترونه یا دا امن کورونه دا خزو پر مختارل شوی یا بیرت کورونه تا لکدول شوی پا حقیقت که دا زمال پاره یوه وحشتناک او د ناراحتۍ خبره وه دغه حالت زه خپلو ترخو یادونو ته بوتلم دا د افغانو ښځو لپاره یو بشري ناورین دی چې هغه میرمنې چې د خپلو کورونو څخه د ظلم له کبله وتلې او د امن کورونو ته یې پناه یوړه هغوی بیرته هم هغه کورونو ته واستول شوې زه هیله لرم او دعا کوم چې هغه میرمنې ژوندی وي او ژوندی یې نه وي خښې کړي ځکه چې د دې کار امکان هم شته زه چې په کابل کې په ښار کې اوسېدم او داسې انسان سره مې ژوند کولو چې ځان یې روشن فکر او تجار معرفي کولو او پر ما یې دومره ظلمونه کول ان تر دې چې زه دغه حالت ته راورسولم. نو هغه مېرمنې چې په کلو کې ژوند کوي هغوی بس حالت وي، هغوی خو چې وژني څوک یې پوښتنه هم نه کوي، ځکه چې بیا وایي دا خرابه ښځه وه. نو هغه ښځه چې په افغاني ټولنې کې له کوره تللې وه او شلټر ته یې پناه وړې وه، واضحه ده چې اوس به بېرته هغه کور ته تللو وروسته د کوم ناوړه حالت سره مخامخ وي.
میرمن فهیمه، آیا تاسو د نړیوالې ټولنې څخه د دغو ښځو لپاره کومه غوښتنه هم لرئ؟
البته زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې افغانستان ښځو ته ځانګړې توجه ورکړي، ټول افغانانو ته د پاملرنه وکړي، ځکه ټولو په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کړی، خو په ځانګړې ډول بیا میرمنې. زه د نړیوالې ټولنې څخه د دغو ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره غوښتنه کوم چې یو ګام دې واخلي. په هغه تیر حکومت کې چې تر یو حد قانون عملی کېدو دومره پر ښځو ظلمونه کېدل، نو اوس د طالبانو دغه بې قانونه دولت کې به د ښځو سره څه وشي؟
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې به ستاسو سره په دې اړه غږیږو، نور تفصیل او معلومات به هم ستاسو سره شریکوو. په دې خبرونه کې موږ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې تن سره غړي سره هم غږیدل یو چې د افغانستان لپاره، د منځنۍ آسیا لپاره دوی کار کوي. هیدر بار نومیږي، هغوی سره مو هم په دې اړوند خبرې وکړې، د هغوی غبرګون مو هم په دې خبرونه کې اخیستی دی چې بیا به تاسو ته وروسته په خبرونه کې وړاندې کوو او ستاسو سره به یې شریکوو. خو دا مهال زو د خپلې میلمنې ولورې ته دورانی جاوید وزیری زموږ سره په خبرونه کې د ټلیفون د لارې ملګری شوی، له بده مرغه د تخنیکي ستونزو له کبله موږ ونه توانیدو چې هغه په سکایپ باندې واخلو. سړی مشه، په خیر راغلی دورانی.
سلامونه منزه جانې، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او هغه ټول وطنوالو ته چې هم د اوس ما غاګوري
مننه ژوندې اوسئ. دورانی بی بی، پایله به ستاسو څخه وکړو چې تاسو په کابل کې ژوند کوو، د طالبانو د واک موندلو وړاندې تاسو د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیاله ویاندوی، په حکومت کې مو کار کوو او د ګڼ شمېر نورو فعالو میرمنو په څیر تاسو هم له هېواده ووتلی، ولې که لومړی خدا د لیدونکو سره شریک کړئ دغه علت یې؟
او مننه منزه جان، زما د راتک کیسه خو دغه وخت نه شروع شوله چې مخکې لدی چې نظام مړنګ شي، تقریبا دوه میاشتې مخکې هغه وخت چې هدفي وژنې شروع شولې په کابل کې، ما ته هم د طالبانو د خوا څخه په مستقیمه توګه یو اخطارنامه راغله او ما ته د مرګ ګواښ کړی، او ما دغه اخطارنامه د افغانستان د حکومت سره هم شریکه کړله. خو بیا هم زه د خپل وطن څخه ونه وتلم، همالته مې خپل عادي ژوند ته د خپل کورنۍ سره دوام ورکړل او په منظمه توګه به خپل کار ته تللم او خپل فعالیتونه مې کول، تر څو چې له بعد مرګ نظام ړنګ شمه او لکه نورې افغان ښځې زه مجبور شولم چې هیواد پریږدم. دا دوه علت لري، یو علت دا و چې یو خو د سر خطر و ما ته هم کورنۍ ته مې، او بل دا چې څنګه چې ټول خلک پوهیږي په دې باندې چې طالبان راغلل نور حال ته د ښځو دپاره، خصوصا د هغو ښځو دپاره چې باندې کار کوو، ژوند یې کوو، فعالیت یې کوو، نور هیڅ رنګ هم امکانات نه وو. نو زه هم مجبوره شوم چې دغه سخت تصمیم ونیسم او دغه تریخ حقیقت قبول کړم او له بعده مرغ خپل وطن پرېږدم.
دورانی بی بی تاسو د پخوانی حکومت مهمه غړی وی او تاسو میرمن هم یاس، او خزو په قانون کې په کومو حقونو ته لاسرسی درلود په افغانستان کې په چیر حکومت کې، او د دې ترڅنګ تر کومه حد خزو حقونه خوندي وو؟
دا ډیر ښه سوال دی. ګورئ، زه اول راځم د افغانستان اساسي قانون ته، چې په هغې کې په 2 ماده کې په واضح توګه ویل شوي دي چې د قانون په وړاندې ټول د افغانستان وګړي که ښځې که نارینه یې مساوي او برابر حقوق لري او همدارنګه مساوي وجایب لري. نو په تېرو 10 کلونو کې بیا په خصوص په دغه تېرو دوه د ولسمشر غني په دورو کې دغه یو واضح او څرګند حقیقت دی چې افغان میرمن وکړی شو چې خپل ځان په ټولنه کې په ښه توګه ثابت کړي. البته مشکلات لا ډېر وو، چیلنجونه ډېر وو د افغان میرمن په وړاندې، خو بیا هم تر یو حده پورې، تر یو ډېر ښه حده پورې دغه زمینه ورته مساعده شوله چې زموږ افغان میرمن وکړی شي چې که دوی په دولت کې دي او یا هم باندې د دولت څخه دي او یا هم په خپل شخصي کارونو باندې مصروف تاسو دا وکړي. تاسو ګورئ چې هغه بعد د 2001 کال څخه کله چې ښوونځي د جنکیو پر مخ باندې پرانستل شول، موږ صرف 2000 جنکۍ درلودلې چې دوی مکتب ته تللې. اما مخکې له دې چې طالبان شي، موږ په میلیونونو جنکۍ درلودلې چې دوی مکتب ته تللې، او همدارنګه په زرهاوو ښځینه ښوونکي هم درلودلې چې په کابل کې او په نورو ولایتونو کې دوی هم په خپلو دندو باندې مصروف وي. همدارنګه موږ په نظامي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په داخل دولت کې، په تجارتي برخه کې موږ ډېرې زیاتې میرمنې درلودلې چې دوی په خپلو دندو باندې بوختې وي، او دوی وکړی شول چې حتی په نړیوالو سټیجونو کې هم هغه خپل موقف څرګند کړي او خپل ځان ته ځای پیدا کړي. خو له بعده مرغه بعد له دې نه چې طالبان راغلل، تاسو ګورئ چې ټول هغه لاسته راوړنې چې په ډېرو سختو باندې افغانو میرمنو خپل لاسته راوړي وي، او دوی د ډېرو زیاتو قربانیو په اساس دغه لاسته راوړنې لاسته راوړلي وي، د لاسه یې بایلودلې او هر څه یې د لاسه ورکړل.
میرمن دورانی، تاسو چې څنګه وویل چې په تیرو 10 کلونو کې افغانو میرمنو ډېرې لاسته راوړنې درلودې، قانونونه د دوی لپاره جوړ شوي وو، د ښځو وزارت وو، پارلمان په کچه میرمنو کار کوو، پارلماني غړي وي، د وزارت څوکیو باندې کار کوو، موینیت باندې کار کوو، اوس احساس لري تاسو او د دې ترڅنګ دا چې تاسو به هم لیدلی وي چې د طالبانو کوم موقتی کابینه چې اعلان شول، هغه کې یو میرمن هم نشته، او د دې ترڅنګ د میرمنو د ښځو کوم وزارت چې واغه هم لغوه شو.
وګورئ، دا خپل مستابند یو افغان ښځو په صفات باندې دا ډېر سخت یو د ځوونکو حالات دی. که زه تاسو خپل شخصي ژوند په هکله تاسو ته ووایم، هغه وخت چې کله طالبان لاړل په اول ځل، او زه د مکتب زکهونکي اون کله چې ښوونځي ته لاړل، حتی ما بوټان نه درلودل. زه د خپلې مور په بوټان کې لاړم او ما د کانکور امتحان ورکړم. مګم ما د کلونو په تېرېدو سره دغه زمینه ما ته مساعده شوله چې زه راشم امریکا کې درس ووایم. زه په ښه بین المللي سټیجونو باندې د افغانستان د حکومت، دولت او همدارنګه د ښځینه و په نمایندګۍ باندې خبرې وکړم. دا یوه ډېره کوچنۍ بېلګه ده. همدارنګ په زرهاوو نور افغانې ښځې او جنکۍ رقم پر مختګونه یې درلودل، همدارنګه په مخ لاړلې، خو دوی ډېر زیات زیارګاللو څخه دې ځایونو ته ورسېدلې. اوس دغه دردونکی حالت چې وینو، څرنګه چې تاسو هم وویل، موږ د طالبانو څخه مخکې هم دا توقع نه درلودله. موږ د دې حالت څخه مخکې هم موږ خپل غږ پورته کړی وو، که په داخلي سطحه وو او یا هم په بین المللي سټیجونو باندې. مخکې د دې نه چې دا طالبان نه شي، خصوصا په دې آخر کال کې موږ ټولو ته همدا خبره کوله چې ګوري، طالبان تغییر نه دی کړی. طالبانو په ویناو او په عمل کې ډېر لوی فرق شته. تاسو اوس ښه بېلګې ته اشاره وکړله چې چې دوی نه تنخ چې دوی په کابینه او حکومت کابینه نشته، بلکې تاسو وګورئ چې هتا هغه خوانځي چې دا زده کړه د هر ښځې یو ډیر اساسي او هغه ډیر لومړیتوبونه کوي، هغه هم ښځې د هغې نه هم بند شولې او دوی نشي کولی چې هتا خوانځي ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا بد دردونکی حالت دی چې مونږ هغه وخت هم نړیوالو ته ویل او اوس یې هم وایو چې د طالبانو په مخکني حالات کې نه کوم تغییر راغلی دی او نه به هم راشي.
میرمن دورانی، موږ په د بشری حقوقو د څار ډلې سره مرکه کړې ده، هیدر وار چې د افغانستان لپاره مرستیاله مشره ده او همدار از منځنۍ او آسیا لپاره کار کوي. د هغوی سره د ښځو د حقوقو په لړ کې خبرې کړې دي. د دې تر څنګ د هغوی سره مو پوښتلې دي د هغوی نه چې کوم د امن کورونه چې و په افغانستان کې هغه تړل شو، بي کومي ميرمني چې په د کورني تشدد سره مخ دي، د هغوی په مخ دغه دروازې تړل شو دي، نو د دوی خبرګون متري اخیسته ده. د هیدر وارد دغه مرکه په ګډه سره واورو، دا بس یو څو دقیقې مرکه ده او بیا به راځو ستاسو سره په دغه بحث مخ په وړاندې بیایو.
ستړي مشي ميرمن هیدر، کله چې طالبان افغانستان ونیوونو په هیواد کې دننه ټول د ښځو لپاره د امن کورونه یو تړل، د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې په توګه ستاسو خبرګون څه دی؟
دا ډیر بد خبرونه دي. موږ اورو چې طالبان څنګه د جنکو په تعلیمونو بندیزونه لګولي، په ښځو کار ته تګ بندیز لګولي. خو دا بله غمیزه ده چې تومره موږ په اړوند نه اورو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو په تیر 40 کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره خورا ډیره مبارزه وکړه، چې یو داسې سیستم یې جوړ کړی چې په هغه کې که ښځه د تشدد ښکار کیږي نو یو ځای ولري چې د پناه لپاره ورشي. که څه هم دغه پناه ځایونه بس نه وو، ځکه چې هر ځای کې نه وو او ټولو ښځو ورته لاسرسی نه درلود، خو بیا هم ډیر ښه پیل وو. او دغه فعالانو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قانون هم وړاندې کړ، کوم چې په کال 2009 کې د افغانستان د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړ. او د دې قانون په ترڅ کې د ښځو د قانوني حقونو لپاره ځانګړي کورس جوړ شو. په دغه کې به د ښځو پر وړاندې د تشدد قضیه حل کېده او دغه ټول سیستمونه په یو ورځ کې په 15 اگست لمنځه لاړل.
دغه میرمنې چې په دې پناه ځایونو کې اوسېدلې، زیاتره د کورني تاوتریخوالي، تشدد او ذهني شکنجې لاندې وې او اوس بیرته مجبورې شوې چې د خپلو کورنیو غړو سره یو ځای شي چې پر دوی یې تشدد کوه. د بشري حقونو د څار ډله د دغو میرمنو د خوندیتوب په لړ کې څه کوي؟
هو، هم داسې حالت دی کوم چې تاسو بیان کړ. دغه میرمنې په شیلټرونو کې وې، دوی د پناه او خوندي بل ځای نه لرلو او دا چې دوی مجبور شوې چې بیرته د خپلو هغو کورنیو غړو سره یو ځای شي چې په دوی ظلم کولو او په دوی تشدد کولو. او تر ټولو د اندېښنې وړ خبره خو دا ده چې موږ په دې نه پوهېږو چې پر دوی څه تیریږي. او بله خبره دا چې طالبانو د افغانستان رسنیو باندې هم سخت محدودیتونه لګولي، خو د دې تر څنګ په هیواد کې د اقتصاد کړکېچ ستونزه هم ده. خو موږ په دې پوهېږو چې ډېرې رسنۍ تړل شوي، په ځانګړي ډول د میرمنو په اړه کیسه خبرول، ګڼ شمېر یې مجبورې شوي چې له هیواده بهر وځي. نو له افغانستان ورځ تر بله د معلوماتو راتللو لړۍ ختمیږي او یا هم بے باوري کیږي. په دې لړ کې چې بشري حقوقو نړیواله اداره سکوي، زه به دا ویم چې دا مهال زموږ تر ټولو لوی هدف دا دی چې په نړیواله ټولنې فشار راولو او دوی ته وریا د کړو چې دا د دوی مسؤلیت دی چې په افغانستان کې سر روان دي، په ځانګړي ډول د جنکو او ښځو د حقوقو په لړ کې قانون واخلي. لومړی ګام د بشري ناورین مخه دی ونیول شي، ځکه خلک له لوږې مري، خو په طالبانو دي د ښځو د حقونو په خاطر هم فشار راوړي.
ستاسخه مننه میرمن هیدر.
د دې وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بعد هغه میرمنو په اړه وند غږیږو چې د مهال په افغانستان کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې بشري ناورین ډیر نزيده او بلکې را رسیدلې د خپل د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې د رپورټونو لمخه په لک هاو داس افغانان دي، په میلیونونو داس افغانان دي چې هغه د لوګې سره مخ دي او د دې ترڅنګ بیزای شوې دي، کډوال شوې دي. په دې کې میرمنې سخت اغیزمنې ځکه هم دي چې هغه یو خو ماشومان سره وی بل د دې ترڅنګ په جنگونو کې کله هم چې کډوالۍ کیږي یا نور هتر تر میرمنو نور ډیر څوک نشي اغیزمنه کېدلای. زیاتره وخت دوی د خپل تعلیمونو څخه پات کیږي، د کارونو څخه پات کیږي او دا مهال د طالبانو د حکومت پر مهال دوی میاشتخه ډیره مدشوي دا چې دغه افغاني جنکی چې د شپږم سنفونو څخه لوړې ذکر کوي هغه پر مخ د سکولونو یا خوانځي دروازې بند دي او د دې ترڅنګ په حکومتي ادارو کې دوی په ورتاک تر اوسه بندیز دي. طالبان په واک واک په خپل خبری کانفرنسونو کې د دې یادونه کوي وایي چې دوی شرایط ته په کتو به افغان میرمنو ته اجازه ورکړي، خو دا کوم شرایط دي او دا به کله واضح حقیقي دا یو لوی پښتنه ده چې تر اوسه پرې ټولې افغان میرمنې د دې په انتظار دي، بلکې نارینه افغانان هم د دې په انتظار دي. هغه پلرونه هغه ورونه چې دا غوي خوندې د مهال د غوي راتلونکي نامعلوم دی، د غوي برخلیک مبهمه دی، د غوي په اړه وند د پښتني تل کوي خو تر اوسه کوم جواب نه دی ورته موندل شوی. زموږ سره په خبرونه کې بیا هم مال د زموږ میلمانه دورانی جاوید وزیری او بیا هم ستړي مشه دورانی مننه چې را سره مال یې په خبرونه کې. تاسو به د هدر بار دغه خبري اوریدلی وي، د مرکی زینی جزئیات به مو اوریدلی وي چې په افغانستان کې د خزو د حقونو په اړه وند اندیښنې خي. تاسو خپل حالت په افغانستان کې ژوند کړی دی، حالت مو د خزو سره کار کړی دی، څه غنی چې هلته دا مهال به خزي د کوم ستونزو سره مخ وي؟ آیا تاسو داسې کومي همکاران وي چې اوس هلته پاتې دي؟ آیا تاسو داسې کومي ملګری وي چې تاسو ورسره اړیکه ولري؟ او څه وایي د دوی ژوند څنګه تیریږي د طالبانو د تر واک لاندې؟
مننه منځو جانې، زه مخکې د دې نه چې تاسو جواب ته په مستقیمه توګه راشم، دا مخکې د تاسو راپور چې ما واوري دا وامدارنګ د دې خبرې په تایید به دوه ان چې زه ما یو وخت د 2009 نه تر 2011 پورې ما د لوی ترنوالي سره د تاریخوالي د منی د ډیپارټمنټ په بخش کې د سلاکار په توګه کار کاوه او زه تاسو ته هغه خپل د سترګو لیدلې حال وایم چې دا شلترونه په دې کې مرمنو اوسېدلې باندې یو بالکل متفاوت تصویر خلکو ته ورکړی وو. اما حقیقت دا و چې هلته دومره مجبورې مېرمنې اوسېدلې، ما خپل مېرمنې ولیدلې چې غوږونه یې پرې شوي وو، پوزې یې پرې شوي وې، سوځېدل شوي وې، حتی ما داسې مېرمنې هم ولیدلې چې دوی عصبي تکلیف درلود او د سړکونو په سر له بده مرغه په دوی باندې جنسي تېری شوی وو او دوی عملدارې وې او دوی هېڅ چېرته هېڅ هم ځای نه درلود. ما داسې کونډې ولیدلې چې په زوره دوی لیورونو ته او یا هم نورو مسلو خلکو ته په نکاح شوي وي، خرڅې شوي وي، دوی هېڅ ځای نه درلود. حتی ما یو داسې مجبوره بدبخته ښځه هم ولیدله چې د کونړ ولایت څخه د یو ډېر لرې ولسوالۍ څخه په دې خاطر را تښتېدلي وه د دوه اولادونو سره چې دا خرڅه شوي وه، کونډه وه او خرڅه شوي وه. دغسې نورې په سلهاوو نورې ډېرې قضیې دي چې په دې شلترونو کې موجودې دي. نو دا واقعا زما لپاره هم ډېر یو تشویش وړ ځای دی، دې خاطره چې دغه هغه ښځې دي چې دوی به هېڅکله هم نه د خپلې کورنۍ د طرفه نه هم په جامعه کې قبول شي او کله چې اوس دغه ځایونه هم وتړل شي دوی ته ډوډۍ نه وي، دوی ته اوبه نه وي، دا ژوند به د دوی ماشومانو سره څنګه تېرېږي؟ دا سخته ما ځوروي. او دغه دا بله موضوع چې تاسو یاده کړله، په عمومي توګه باید ووایم چې منظرجانې صرف یو خبره د باسواده او تفصیلي افته ښځو نه ده. زه اوس په امنیتي لحاظه تر اوسه هم د هغو کارمندانو یا همکارانو یا د خلکو نمونه تاسو ته نشم اخیستی چې تر اوسه پر هم دوی تهدید لاندې دي یا په افغانستان کې دي. دوی ډېر په یو بد حالت کې دي. تاسو باور وکړئ چې تاسو څوک پېژنم چې په یو میاشت کې څلور داسې خپل ځای بدل کړی دی. امدارنګ نوري ماته سلهو مسیونه راځي امدا کومک زما ته خمرسته غوړي متاسفانه زه خپل هم په دې حالت کې نه یم چې تاسو سره مرسته وکړی شم یا دوی راو بسما بل وخت شي دا یو خدای څه دې چې دلته کاکي ماګه مهم تر هغه اقتصادي برخه ده تاسو وګورئ موږ د څه میرمنې درلودلې چې دوی کور کې بل څوک نه درلودل چې دوی ته ډوډۍ راوي او دوی ماشومان وساتي دوی مجبور وو چې باندې کار وکړي یا خیاطي وکړي یا ګوندوزي وکړي او یا هم په ځینو فابریکو کې کار وکړي هغه کور اوس وتړل شولې زه چې په نظامي برخه کې مې اخره زما کار په نظامي برخه کې وو زه تاسو مثال راوړلی شم تاسو وګورئ موږ له بعده مرغه موږ تقریبا په دې څو کالو کې د 50 زره زیات مونږه شهیدان درلودل دا ټول کورنۍ درلودلې دوی ټول خزه درلودلې دا ټول به سرپرسته وي په دې دولت کې باوجود چې که فساد او که مشکلات وو اما بیا هم دا کوشش کوي چې یو څه نه یو څه د دوی لاس نیوای وشي یا یو حکومت لاس نیوای کوي یا به هم خلکو حکومت سره کوي یا نور انجوګان اما دا ټول وتړل شو څه فکر وکړي اول دا 50 زره دا تاسو حساب کوي چې دا فامیلونه به کوم ځای نه ډوډۍ راوړي دوی میونه خو شهیدان شول دوی به سرپرست پاتې شول څنګه بشری نورین پلار را روان دی زما حالت د خپلوانو نه دوستانو نه د نورو خلکو نه چې پښتنه کوم حالت ډیر خراب دی ډوډۍ نشته ماش نشته دوا نشته حتی زه خبره شولم چې اوس شفاخانو کې هم ویل شي چې هر مریض ځان تخپل دوا راوړي حتی یو ستن هم نشته تاسو فکر وکړئ وضعیت ډیر خراب دی صرف په هغه میرمنو باندې بس نه کیږي سمه ده چې دا څو میرمنې چې په ټولنه کې فعال وي یا خلک پیژندلې یا یو چیرته کار کوي اروپا به یو وسی امریکا به یو وسی مګم دا نور میرمنې څه کوي هغه چې څوک نه پیژني هغه چې کونډې دي هغه چې په کور کې څوک نه لري چې دوی وساتي هغه چې په فابریکا کې کار کوي خیاطي کوي بل کاری کوي بل کاری کوي دا هغه مهمه موضوع ده چې دې ته باید توجه وشي ډېر غټ بشري ناورین په مخ کې دی او بیا هم لکه چې په تاریخ کې ثابت شوی ده افغان میرمنې چې هیڅکله په جنگ کې ښکېلې نه وي اما دوی به دغه ټول غټ بوج د دې جنگ د دې جګړې افغان میرمنې په خپل اوږو باندې
وباسي څنګه چې تاسو ډېر مهمو خبرو ته اشاره وکړه دورانی خپل د بشری ناورین ترڅنګ افغان میرمنې د ډیرو نورو ستونزو سره مخ دي څنګه چې تاسو ویل نالوستي افغان میرمنې هم شته چې د هغوی د کورنۍ غړي یا کوم کسان چې هغوی ته رزق روزي ګټله هغوی هم له لاس اور کړی دی واړه ماشومان او بچان هم د هغوی تر شا دي نو دا مهال چې اقتصادي وضعیت ورستر بل په افغانستان کې موږ وینو د ریپورتونو لمخه چې ډیر سخت خرابې دوه ان تر دې چې موږ یو ریپورت تیر ورځ موږ لیدل چې یو افغان نارینه مجبور شوی دی چې د لوګي لکبل او د ډیر غربت لکبل خپل لور خرڅ کوي په پیسو ځکه چې دوی د خپل خواړه لپاره هیڅ نه لرله په دې اړوند یو ریپورت هم موږ لرو چې غواړو په خبرونه کې تاسو سره شریکو او په دې اړوند به دغه ریپورت هم د لیدونکو سره شریکو خو زه د یو لنډې د می ولوري ته
وی او ایډیو اپ ساتلایت ټی وی هر ورځ سلویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل ساتلایت په ټی وی تازه تولا او به تر په خبرونه د سونا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre Haroras salveri sata la divasarose
دا کوم ریپورت ذکر چې مستاسو وکړو قدر منلدونکو ارباب محمود علي تیار کړی دی راځي چې دا غری ریپورت په ګډه سره وګورو په افغانستان کې بشري ناورین لوګه او نورې اقتصادي ستونزې اقتصادي کړکیچ خلکو کوم کارونو ته مجبور کړی دی دا غری ریپورت په ګډه سره وګورو او بیا به د دورانی وزیر سره هم خپل خبرې مخ په وړاندې بیایو
موسمی بدلون د افغان ولس لپاره د جاری کړکېچ نه زیات خونړې ثابت شوه دی هواد کې په پراخه کچه د وچکاله په وجه ملګرو ملتونو ویل دي د نیمه نه زیات فصلونه د خلکو تباه شوي دي.
سرکار دا خوشکاله ده چې مرګره دغه د اندازه کوم ته ویني دغه وبو مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سید خلاص په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره اې سوشل مشر نه لیدل دي نو ماخست دي بس تاسې خبره ده چې وتښت مجبور یو چې خپل دغه ځایونه پرېږدو ولاس یو بل ځای ته انتقال شو.
د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې ویل دي د وچکالۍ په وجه په افغانستان کې سلويخت 20% د غنمو فصل تباه شوی دی. د بادغیس ولایت حاجی جمال وای خلک د لوګي د لاس مري
دوه سال میشه کې خوشحالي استه مردوم 20%
د دوه کالو راهسه وچکالۍ ده د خلکو ګډي بيزي د شل 15 زرونه درې درې نیم زرو تراکم شوی دي. د وچکالۍ په وجه په تیرو دوه کالو کې سکار کاروندنه ده شوی په برزارټو چونېچی سید محمد اورنګ شانواز او منګن کې وچکالۍ ده. په دې وجه په تیرو دوه کالو کې د لوګي تندنه 15 کسان هم مړ شوی دي.
د پراخه وچکالۍ په وجه خلک د یوشمیر ستونزو سره مخ شوي او دوی د لوګي نه د بچکلو لپاره لوخي خرڅوي. ځینې خلک بیا خپل لونه هم خرڅوي. دا اتکلنه اشوده د دې مور ګلبیبي وایي د کورنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره یې دا خرڅه کړې ده.
دا غزما لور د اتو کال انجلی د په 3 لک روپۍ ما د مجبورې ورکړې د بلجو د پورولو د لاس نه نو سبا چا غاله کراسي به تزما څخه بیا د دونې کک انجلی ما د مجبورې ورکړې دا خو نو شکار نو چې ما د دونې کک انجلی ورکړې وای خدای رسول خدای نه وای چې دونې کک انجلی واخی ته خرڅې کړي.
دا شپ کلنه فرشته ده. دا په 3.5 زره ډالر خرڅه شوې ده. د خپل پلار سره په غیږ کې ناسته دا یو نیم کلنه شکریا ده. 4 کلنه نازیه په 1000 ډالر خرڅه شوې ده او 5 کلنه نجیبه په 1500 ډالر د لوګي او تندنه د خپل کورنۍ د بچ ساتلو لپاره خرڅه شوې ده. محمد حسن خپل دوه لونه خرڅې کړې دي. یو وای د کال نه زیاته موده یې وشوه چې خپل لونه یې نه دی کتلې ځکه چې د تلو راتلو خرچه نه لري.
دو تا دختر خو فروختم یک 10 ساله یک 9 ساله.
ما خپل دوه لونه خرڅې کړې دي. یوه د شپږو کالو ده او بله د 9 کالو. زما د وړې لور نوم ایدیګل ده او د لوی سیانه ده. ایدیګل په اب کومری او سیانه په اوبی کې ده. زه په دې کیم کې د لوګي او تند سره مخ یم او دا دواړه می په دې خاطر خرڅې کړې دي.
په سیمه کې په پراخه کچه د لوګي تند په وجه ځینې وخت داسې هم شوي دي چې د خرڅ وروسته لور او بیا د هغې میړه د لوګي تند سره مخ شوي دي او بیا دواړه مجبور وي چې بیرته د جنۍ د پلار کور ته ستانه شي.
دغه نجيبه خو زما لور ده. ما ورکړې ده په 500 روپۍ. 500 روپۍ راکړې دي. 500 پاتې دي. که چیرې 500 روپۍ به بیا وماته راکړي نو دا به زما څخه بیاي او پاته نازیه چې سو هغه مې ورکړې ده په 1 لک روپۍ. انو دا دوک کاله مخ دې ماڅخه به ولید. انو وسه مړی وره دې شي نه لري وسره غلی ده. ما سره ناته ډوډۍ زور کو.
حاجی رشید خان کلی کې نږدې 1500 کورنۍ د لوګي او تند لوجه نور زینو ته به کور شي بدی. بادغیس ولایت کې د کډوالو د چارو چارواکي د یو بشری نورین رامقه ته کېدلو اندېښنې څرګندوي. افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې مشره وای په افغانستان کې 2.28 کروڑ خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. ملګری ملتونو وای یره ده که افغانستان سره چټکې مرستې ونه شولې نو د ژمي په موسم کې نږدې 90 لک خلک د لوګي سره مخ کېدل شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه د تاسو په دغه ازړه بوګنون کې ریپورت لیدلې وی. بیا هم زو د ملمنی ولوري ته دورانې بیبي تاسو به هم دغه ریپورت اوریدلې وی. بدمنغي بخډيري خورا زیاتې شوې دي خو خپله ک وکتل شي. طالبان خو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې به خزو ته حقونه ورکړي خو تر اوسه یې خزي نه خو دندو ته پریخي دي او نه هم خو زایو تزی نه پوانتونونو تزی. تاسو خپل ماستری هم لري او بیا تاسو په کابل په هنتون کې هم زده کړې کړې دي چې د دینی زده کړو په هنځي څخه تاسو فارغه شوې یې. تاسو د دغه زده کړو په اساس په اسلام کې خصو ته کوم حقونه ورکړل شوې دي؟
من زه خو یو خبره وکم چې دین بیا هم تاسو په خنه تراشمه ما د دې راپور په موږ باید یو شی وایم چې زه ډیره متاسفه یم د هغو افغانانو په حالت چې دوی په یو کلی کې اوسیږي او هلته هغه مظلومې ښځې یا جنکۍ اخلي په پیسو باندې چې دوی دومره توان لري چې یعنی یو څوک یو همسایه مور کې دومره پیسې لري اما د هغې په بدل کې د هغوی خوند یو دونه ورنه اخلي. زه ډېره متاسفه یم دې ته، یعنی دا ډېره دردونکي ده. زه همیشه د دې نه رنج وړم چې ولې یعنی زمونږ افغانان په یو بل باندې رحم نه کوي. په هر حال دغه ستاسو د پښتنې په مورد باید ووایم نازجانې، زه غواړم لږ سپینې خبرې وکړم. زه نور نه غواړم چې طالبان ته ووایم یا د طالبان نه دا پوښتنه وکړم چې کومه موضوع اسلامي ده کومه نه ده. دې خاطره چې طالبان تر موږ نه تاسو نه ټول نه ښه په دې موضوع باندې آګاه دي او د دوی مشران په دې پوه دي. ګوري د دوی مشرانو اولادونه همدا اوس هم اوس نه، حتی څو کاله مخکې زه خبره وم چې دوی اولادونه په ابوظبي کې درس وایي، په قطر کې درس وایي، او په دې اخري مصاحبو کې چې تلویزیونونو د دوی د مشرانو سره کړي دي هم دا واضح شوي دي چې دوی خپلو څرګندونو کې دا ویلي دي چې اوس زموږ اولادونه درس وایي. دا موضوع حل ده، اما موضوع بل چیرته ده. موضوع د اسلام موضوع نه ده، موضوع د اجنډا ده. هغه اجنډا ده چې دوی تطبیقیږي د دشمن لخوا نه، د دوی په واسطه باندې هغه له بده مرغه په افغانستان کې تطبیقیږي. او که نه په اسلام کې خو هغه دی په واضح توګه مونږ تاسو لیدلی دي چې هغه وخت نه چې اسلام ظهور کړی دی، بی بی خدیجه تجاره وه، بی بی عائشه د یو ډېر لویې جګړې مصري پر غاړه درلودله او ډېر مهمې مشورې ورکولې، حتی بعد له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه. او همدارنګه او که دا اوس په همدا اوس نړۍ کې هم مونږ وګورو په اسلامي هېوادونو کې، تاسو وګورئ ډېر لرې به نه ځو، همدغه نږدې پاکستان ته به لاړ شو، بېنظیر بوټو څوک وه او هغه په کومه سطحه سیاستواله وه. بدون د دې نه چې مونږ دا په نظر کې ونیسو چې آیا افغانستان ته مفیده وه که نه وه، خپل وطن ته څه رقم وه؟ هغه هم د هماغه اسلامي هېواد یو څوک وه، یو لیډره وه. دا موضوع حال د منزجانې، دلته موضوع بل څه ده. موضوع اجنډا ده، د دشمن د خوانه د طالبانو په واسطه تطبیق کیږي. دشمن همدا غواړي چې افغانستان ضعیف اوسي. دشمن په دې پوهیږي چې هر افغان چې تاثیر کرده شي په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هر افغانه ښځه چې پوه شي هغه بیا کولی شي چې خپل هېواد څخه په ښه توګه هر چېرته نمایندګي وکړي او دغه ناورین ورکیږي، سوله به راځي، لوږه به ورکیږي، فخر به ورکیږي او رڼایي به راځي. نو په دې خاطر زه نور اصلا په دې مورد کې بحث نه کوم. زه وایم چې دغه د دښمن اجنډا ده چې د طالبان له خوا نه په افغانستان کې تطبیق کیږي.
تاسو د دښمن ذکر وکړو او تاسو وایئ چې طالبان کومه بله بهرنۍ اجنډا په مخ وړاندې بیايي، آیا دا ستاسو مطلب دی؟ تاسو ویل چې یعنی طالبان کومه بل بهرنۍ اجنډا مخ په وړاندې بیایي؟
بله بله بله.
ښه، او تاسو اشاره چاته ده دورانی؟
ښه، واضح به وایم زما اشاره پاکستان ته ده. پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي دولت اوسي. ولې؟ چې هغه پوهیږي چې که په افغانستان کې یو قوي دولت راشه هر افغان به منظور پښتني. په دې پوهیږي چې که په افغانستان کې قوي دولت راشه هر افغان ښځه به د خپل هېواد لپاره، لکه چې بېنظیر بوټو د خپل هېواد پر کار کوي، همدارنګه به په افغانستان کې به هر افغان ښځه هم دا رقم د خپل وطن د عزت او برو د ساتلو په خاطر کار وکړي. نو دا واضح خبره ده. پاکستان
ډېره مننه دورانی بی بی چې راغلې زموږ سره په خبرونه کې مال شوې. که څه هم پاکستان تل دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د افغانستان په سولې کې او د امن او ثبات راتلو لپاره هڅې کړې دي، خو تاسو د میرمن دورانی نظر هم واورېدو په خبرونه کې. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید ستاسو څخه اخلو اجازه. د دې وروسته به تاسو کولای شئ چې د بل خبرونه د ډي وي وګوري او د دې ترڅنګ یو بجه د واشنگټن ډي سي په وخت تاسو کولای شئ چې د ډي وي د روانو چارو خبرونه یا خبري خبرونه وګوري، او تاسو کولای شئ په فیسبوک باندې د ډي وي نن چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټي 20 ورلد کپ کرکټ میچ یا لوبه ده هغه او دغه وروستي تفصیل وګوري. نو زه ستاسو قربانه منظر شهید ستاسو څخه اخلم اجازه. تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.